په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ اداره وایي په تیرو دوو کلونو کې له هر لس ماشومان اته په یو ډول د جګړې قرباني شوې دي. د غزنی والی وایي روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو مرګونی کال و. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې موسی اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ شمېر نور رپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. فرشته جلال زئی دروري.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس باید ژر تر ژره د جمهوري ریاست را روانو انتخاباتو ته تیاری ونیسي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر تر نامعلومې نیټې ځنډیدلی دی. وسوالو طالبانو د اروزګان او کندهار لویه لار د شاولي کوټ په سیمه کې تړلې او لسهاوو کسان د لارې دواړو خواوو ته منتظر پاته دي. او سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړ چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغو حملو دستوري ورکړی و چې په یمن کې حوثي ملیشه وو د هغوی مسؤلیت منلی و. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس نن ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید اوس د جمهوري ریاست را روانو ټاکنو ته تیاری پیل کړي. جان باس نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې یوه واقع بینانه بودیجه جوړه کړي، له امنیتي ادارو سره د هماهنګۍ پر اساس د انتخاباتو عملیاتي پلان جوړ کړي او د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت پروسې د بشپړولو لپاره مامورین استخدام کړي. او یې روزي جان باس لیکلي دوی د ستاینه کوي چې په کابل کې د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې اعلان شوې او په دې ډول د نوې ولسي جرګې د کار پایل ته لاره خلاصه سوه. جان باس ویلي د افغانستان ولس د دې حق لري چې په شفاف ټاکنو کې خپل نوی جمهور رئیس وټاکي. د امریکا سفیر ویلي د دې بهیر ملاتړ کوي او د افغانستان د حکومت په افغانستان کې پر چارواکو یې غږ کړی چې افغانانو ته د دې امکان برابر کړي چې د خپلې رایې په مرسته خپل غږ اوچت کړي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن تر نامعلومې نیټې وځنډید. د رای ورکوونکو تقویتي نوملیکنه باید نن پیل سوې وای، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ویلي چې امنیتي ځواکونه باید د رای ورکوونکو او د انتخاباتي مرکزونو د ښه امنیت ډاډ ورکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به په ټول افغانستان کې 450 انتخاباتي مرکزونه لري. د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر 28 دي. د غزنی والی وایي که وسوال طالبان اوربند ونکړي د شپې عملیات چاپي او هوایی حملې به جاری وساتي. وحیدالله کریمزی ادعا کړې چې په وروستیو کې سلهاوو وسوال چې بهرنیان هم پکې دي د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل سوي، خو په غزنی کې یو شمېر خلکو د شپې د عملیاتو او چاپو پر ضد په اعتراض کې مکررن مظاهرې کړي دي. هغوی وایي چې په دې چاپو او هوایي حملو کې زیات ملکي وګړي وژل کیږي. وسوالو طالبانو د اروزګان او کندهار لویه لار د شاولي کوټ په سیمه کې تړلې ده. د اروزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لار یو شمېر موټر چلوونکو او مسافرانو نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسوالو طالبانو خبرداري ورکړی چې پر دې لار د تګ راتګ نه کوي. په د ازادي راډیو خبریال وایي چې ډیر مسافر د ترینکوټ شار د موټرو په اډه کې پاتې دي. یو موټر چلوونکی چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه کړې ده د ازادي راډیو خبریال ته ویلي:
موږ مسافر یو، دلته تیری ته د کار لپاره راغلی یو، دوی د کور خوا لار بنده ده، بس دلته په اډه کې ناست یو، موټران نه ځي. ستونزه کې چې دغه دوره کې د 12 متر مربع ځای نه دی، دغه ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نه سیاره شته نه شایسته، ټول روژه هم نیولې ده.
د اروزګان د پولیسو مشر ویلي چې په اروزګان کې دا سړک مسون دی، خو د کندهار خواته د لارې د وضعیت په اړه معلومات نه لري. په کندهار کې چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغو حملو دستوري ورکړی و چې په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو یې مسؤلیت منلی دی. د سعودي عربستان دفاع وزیر خالد بن سلمان نن پر ټویټر لیکلی چې د هغو حملو دستور د ایران رژیم ورکړی و. خالد بن سلمان په ایران کې چارواکي تورن کړي چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د یمن له شیعه حوثي وسلوالو کار اخلي. د سعودي عرب د بهرنی چارو وزیر خالد الجوبیر هم پر ټویټر لیکلی چې حوثي ملیشه د یمن د خلکو ضرورتونه او ګټې د ایران د ګټو قرباني کوي. ایران تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف نن تر غرمې مخکې تایید کړ چې د یمن په پلازمینه سنعا کې هوایي حمله کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي ډار ته چې ایران به ډېر ژر له واشنگټن سره خبرو ته مخه کړي. ولسمشر ترامپ دا راپورونه هم رد کړل چې وایي د یو شمېر بهرنیو پالیسیو په اړه د هغه په اداره کې اختلافات موجود دي. ډونالد ترامپ پرون په ټویټر ولیکل چې مختلف نظرونه شته خو دی وروستۍ پریکړه کوي او ډاډ یې څرګند کړ چې ایران به د خبرو غوښتنه ورڅخه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران د وتلو سره د امریکا د وتلو سره هم تهران له زغمه کار اخلي او دوی موافقې ته ژمن دی. جواد ظریف په توکیو کې پرون د جاپان له چارواکو سره وکتل او پر امریکای تور پورې کړ چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري ډول کړکېچ زیاتوي. دوی وایي موږ باور لرو چې په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د هیچا په ګټه نه دی. ایران به د کړکېچ د زیاتولو کار نه کوي خو موږ به بې له شکه د ځان دفاع کوو او خپل ملي امنیت ته د هر متوجه خطر ځواب به وایو. د امریکا متحده ایالات په تیر کال د ایران او نړیوالو له اټومي موافقې ووتل. د ایران او نړیوالو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه شوې وه. او په وینزویلا کې د حکومت او اپوزیسیون استازي د خبرو لپاره ناروې ته تللي دي. دواړو خوا ویلي چې لوړ رتبه چارواکي په دغو خبرو کې د ګډون لپاره استولي. دوی به هڅه وکړي چې په وینزویلا کې روان بحران د خبرو په مرسته حل کړي.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ په پاڼه ساده رادیو ډاٹ کام کې تفصیل او پاړه نور معلومات ولولئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي په تیرو دوو کلونو کې له هر لسو افغان ماشومانو اته یې په یو ډول نه یو ډول د جګړې قرباني شوي دي. د موضوع په ریپورت سروې راوړی چې د غزنی والی وایي روان کال په غزنی کې د وسلوالو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په کابل ښار کې د 22 کلن ارجیت سنگ له وژل کېدو وروسته د دې ښار هندوان او سکان سره له دې چې د ارجیت سنگ د تختونکو او وژونکو محاکمه غواړي د خپل ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. له کابل نه پرې ریپورت لرو. د وروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره طالبانو د عامو خلکو پر مخ تړلې ده چې دغلته مسافر په څه ستونزه کې دي. له سیمه په ریپورت واورو که وخت نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف له ادارې سره په ګډه چمتو کیږي هم په همدې یو ساعت کې اورېدلی شي. د افغانستان د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي په تیرو دوو کلونو کې له هر لس ماشومانو اته یې په یو ډول د جګړې قرباني شوي. د دې ادارې د ویاندې په خبره د ماشومانو په وړاندې د جګړې د پای ته رسېدو درې کلن ستر کمپاین پیل کړی. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې ډېر لاملونه د وسلوالو طالبانو له امله دي خو طالبان د دې ادعا په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې.
علامه محمد هغه 14 کلن ماشوم چې د کابل په سره صلیب روغتون کې تر درملنې لاندې دی. نوموړی نږدې 15 کاله وړاندې په ارغندې سیمه کې کله چې خپل کور ته نږدې یو غره ته تللی و د یو ماین په چاودنه کې یوه پښه یې پرې شوه. علامه محمد وایي د پیښې نه یوازې دا چې پښه یې ترې واخیسته له راوالي پلوه یې هم سخته صدمه ور ورسوله.
د اشرف غني انتخاباتو کې من خاورو لاندې پټ نه ښکارېده. د ارغندې غره کې په وخت چې ما پښه من ولزوله زه چې راجګ شوم ټول وینې ویارې خواته او د دې سپینوډي کیمره وتله وه. مسې لږ لږ راکته کېدمه بیا خلک راغلل. وروسته فکر کوم چې آینده کې او شهرونه جوړ شي.
د علامه محمد په شان زیات نور ماشومان هم شته چې په دې وروستیو کلونو کې د جګړې قرباني شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې د یوې تازه څېړنې له مخې په افغانستان کې د مشرانو په پرتله ماشومان زیات د جګړې، چاودنو او انتحاري حملو له ګواښونو سره مخ دي. په دغې څېړنه کې راغلي چې په تیرو دوو کلونو کې د هرو لسو ماشومانو نه اته یې د جګړې، انتحاري حملو او چاودنو له امله په یو ډول فزیکي او روحي زیانمن شوي دي. همدارس له ماشومانو د ملاتړ ادارې موندنې ښیي چې 2018 او 2019 میلادي کلونه د افغان ماشومانو لپاره خونړي وو. د دغې ادارې د چارواکو په خبره په 2018 میلادي کال کې له 3000 زیات افغان ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه شمېر په 2018 میلادي کال کې نږدې 4000 ته رسېدلی. په همدې حال کې له ماشومانو نه د ملاتړ نړیوال ادارې د تاسیس په سلمه کلیزه کې د دغې ادارې مسؤلینو د ماشومانو پر وړاندې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د یو ستر کمپاین د پیل خبر ورکړ. په افغانستان کې د دغې ادارې ویانده مریم عطایی وایي دا کمپاین څلور عمده هدفونه لري. لومړی د جګړې په جریان کې د ماشومانو د ساتنې د پالیسۍ پلي کېدل، دویم ماشومان له خپلو حقونو خبرول، دریم د ښوونځیو د خوندیتوب د اعلامیې پلي کېدل چې هغه افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې لاسلیک کړی. موږ غواړو دغه پلي کړو. له ښوونځیو نه باید د پوځي او انتخاباتي بنسټ په توګه استفاده ونه شي، ځکه دا ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ کوي. او څلورم له ماشومانو د ملاتړ د قانون پلي کول دي چې یوه میاشت وړاندې تصویب شو او اجرایوی بڼه خپله وي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې له تیرو څلور لسیزو راهیسې پکې جګړه روانه ده، چې دغه جګړه هر کال له ملکیانو قرباني اخلي. ماشومان د افغاني ټولنې یوه لویه برخه جوړوي. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو په اساس چې د افغان دولت وسلوالو مخالفین تر ډیره د رواني جګړې عاملین دي. ډاکټران وایي ډیری هغه ماشومان چې په جګړه کې زیانمن شي وروسته له روحي او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان وي. په کابل کې د سره صلیب روغتون موظف ډاکټر شکر الله زیرک وایي
هر شخص کې دچار معلولیت میشن
طبعاً هر کس چې معلول کیږي خپل راتلونکي تیاری ګوري او د هیڅ ډول روښنایي په اړه فکر نه کوي. ډیری روغتونونه دغو کسانو ته هیله مندي نه ورکوي چې ګواکې تاسو کولی شئ چې په خپلو پښو
ودرېږئ.
له ماشومانو د ملاتړ اداره له افغان حکومت غواړي چې د جګړې په لړ کې له ماشومانو ساتنه وکړي. دا اداره له نړیوالو اړوند بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي عاملین حساب ورکونې ته حاضر کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې تر ډیره د ماشومانو د تلفاتو عاملین طالبان بولي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی
عامل قربانیان اطفال خصوصا د موارد کې او ناشیه
د قربانی ماشومان او عاملین په تیره بیا هاغه چې د جګړې لامر قربانی شوی ترهګر طالبان دي. تاسو ولیدل چې په پکتیا، خوست، کونړ او سو نور ولایتونو کې چې په دې وروستیو کې پکې پر لپسې چاودنې کیږي او په هغه کې ډیره قربانیان ماشومان
اطفال بود.
هم غوښتل د کورنیو چارو وزارت د دې ادا په تړاو د طالبانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شوو. خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ویلي وو چې د جګړې په وخت کې هڅه کوي ملکیانو په ځانګړي ډول ماشومانو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم وایي چې وسلوالې مخالفې ډلې په ځانګړي ډول طالبان په یو شمېر برخو کې ملکیانو په تیره بیا ماشومانو ته په ځانګړو سپېڅلو ځایونو کې د انتحاري حملو او نورې ترهګریزې روزنې ورکوي، هغه څه چې طالبان یې تل ردوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی والی روان کال په غزنی کې د وسلوال لپاره تر ټولو مرګونه کال بللې. دی وایي که وسلوال طالبان له جګړو لاس وانخلي همداسې به یې پر خلاف شپنی عملیات، چاپی او هوایی بریدونه دوام وکړي. بل پلو ته دا هم ویل کیږي چې په شپنیو عملیاتو کې ډیر کله ولسی وګړي زیانمنېږي. په اړه یې حبیب الرحمن تاثیر رپورټ راکوي.
دا غزنی محلي چارواکي وایي د روان کال له پیل څخه په دغه ولایت کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي. دا غزنی والی وحیدالله کلیمزی وایي د ډیری بهرنیانو په ځانګړې توګه د پاکستانیانو په ګډون یې سلګونه وسلوال وژلي، ټپیان کړي، ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او نقلیه وسایط یې له منځه وړي دي. خو د دې تر څنګ یې د هغوی ځینې پټنځایونه هم ویجاړ کړي دي. کلیمزی زیاتوي که څه هم چې په غزنی کې ټولې ستونزې له منځه نه دي تللې، خو بیا هم که عادلانه قضاوت وسي د غزنی په امنیتي وضعیت کې شوالی راغلی دی. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې وسلوالو طالبانو د اوربند غږ نه وي کړی، سولې ته یې غاړه ویښې نه وي او د افغانستان له حکومت سره یې مخامخ خبرې قبولې کړې نه وي، تر هغو پورې به دغه شپني عملیات، چاپی او دغه هوایی بریدونه دوام وکړي. وحیدالله کلیمزی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لویې جرګې له پریکړو څخه د غزنی ولسونو ملاتړ غونډه کې وکړې.
نن تاسو قضاوت کولای شئ چې په غزدی کې حالت په کوم حالت کې موږ وای د سوره وجود نه لري چې کم یې شفاعت زیات یې سلوی چې دا مخالفین په غزدی کې منځنه کې کوم واقعا صلح غواړو بعد په هغه لار باندې ډېر تمرکز وکړو هغه لار تعقیب کو چې هغه صلح ته ورسوي هغه وقته نور پیدا نه کو ام جنگ ته تشویق نکو ولی دا مو وختنه نه ده مو مجبوری گدو ته تر څو په داس حرکت باندې لاس کړی مو مجبوری دي ته تر څو عملیات اجرا کو
په دغه غونډه کې د غزنی د ولایت شورا منشي حمید الله سروري هم په خپلو خبرو کې وویل په دې کې شک نسته چې وسلوالو په دورستیو کې زیات تلفات لیدلې دي خو بیا هم خلک سولې ته تجدید خلک نه غواړي چې نور ویني تویسی
یعنی ما نه خیم مکاتب ما دوباره بسته شود ما نمیخوایم دوباره
دی وای موږ نغواړو چې نور دې د جګړو لامل زموږ شوونځي روغتیایي مرکزونه د موسساتو دفترونه او دا ډول نور شان بنسي موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وسي په جګړو کې شکیلې ډلې دې له جګړو لاس او له سولې کار واخلي
بسره دعوت وکونم
د ولسونو د ملاتړ په دغه غونډه کې د محلي ادارې مشرانو نظامي چارواکو مدني فعالانو ښځو ځوانانو او ډیری ولسي خلکو ګډون کړی و دوی د سولې مشورتي لویه جرګه یو پر ځای ګام وبالو او د هغې پریکړې د هیواد نظام او خلکو پر ګټه وبللې او د دغه جرګې د پریکړو ملاتړ یې اعلان کړ
وس پراشو کابل ته په کابل خار کې د 22 کلن ارجیت سنگ له وشل کې دوه وروسته د دې خار هندو باور یو سکان سره لدی چې د ارجیت سنگ د تختونو او وژونکو محاکمه غواړي د ځانونو د امنیت په اړه هم اندېښمن دي ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د کب په 14مه د کابل خار په 14مه حوزه کې د له دوکان نه سړي تختونکو تختولی او بیا وژلې دا ارجیت سنگ مړی چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د لاوارث په نوم د کابل د شهدا صالحین په هدیره کې دفن شوی و د روان کال د ثور په 23مه پیژندل شوی او کورنۍ ته سپارل شوی د نوموړي کورنۍ غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت نه د عدالت غوښتنه وکړه تفصیل به د خان محمد سین په ریپورټ کې واورو چې د وژل شوي ارجیت سنگ د تره په غږ پیلېږي
په کابل ښار کې د نامنیو سړي تختونې غلاګانو وژنو او داسې نورو جرمونو نه د دغه ښار هندوان او سیکان هم په امن کې پاتې نه شول د کابل د شور بازار اوسیدونکي بچن سنگ غریب نواز د پنجشنبې په ورځ په چیغو چیغو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خیر دی که دین جلا دی او په افغاني ټولنه کې په اقلیت کې دي خو افغانان دي او باید د سر و مال خوندیتوب دی د افغانستان د نورو اتباو په څیر پام وشي دوبل له دوه دوه نیمو میاشتو راهیسې خپل وراره پسې ګرځېدو هغه یې ټوټه ټوټه کړی و پرون مو د هغه جنازه راواخیسته خدای خبر چې تیزابې پرې شیندلی و حلال کړی و څنګه یې وژلی و هیڅوک نه پوهیږي بچن سنگ غریب نواز په داسې حال کې له روانو ناخوالو شکایت کوي چې د ده 22 کلن وراره ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود په 14مه د کابل ښار د 14مې حوزې اړوند په دشت برچي کې لومړی تختول شوی او بیا وژل شوی خو جسد یې له ډېرو هلو ځلو وروسته د شاوخوا دوه میاشتو په تیرېدو د روان لمریز کال د ثور په 23مه وموندل شو د بچن سنگ غریب نواز د معلوماتو له مخې ارجیت سنگ په دشت برچی کې د یونانی درملو د خرڅلاو دکان درلود د تیر کال د هود په 14مه چې د شپې کور ته ستون نشو په هماغه شپه د دې د ورکیدو اطلاع اړوندو پولیسو ته ورکړه دی وایي له اطلاع سره سره پولیسو د ارجیت سنگ مړی په اومه ناحیه کې موندلی او کابل ښاروالۍ اونۍ وروسته د تیر کال د هود په 23مه د لاوارث په نوم د شهدای صالحین په هدیره کې خاورو ته سپارلی و بچن سنگ وایي له دغه پیښې وروسته د ځان اولاد او کورنۍ پر خوندیتوب بې باوره شوی دی په همدې حال د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پیښې په کابل ښار کې د هندوانو او سیکانو پر روحیه ناوړه اثر کړی دی هنریار سره له دې چې په دې برخه کې د کشفي او امنیتي ارګانونو هڅې ستایي خو هیله کوي چې د افغاني ټولنې د دغه اقلیت خوندیتوب ته تدابیر جدي شي
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و، خو زه هیله لرم چې دا اخرنۍ قضیه وي، د دې په خاطر چې اقلیت یو او ډېر اسیب پذیر یو او ضرورت لرو یعنی زموږ امنیت ته جدي پام وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ارجیت سنگ د قضیې عاملین نیول شوي او دوسیه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده.
دغه قاتلین میرمن او خاوند دي، یو یې د کابل ښار د دیارلسمې حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوی او بل هم د بغلان له ولایت څخه د دوی دوستي تکمیل شوي دي او د لوی سرنوالۍ محترمې ادارې ته سول شوي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی سرنوالۍ نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. د ارجیت سنگ د وژل کېدو پیښه لومړۍ نه ده، بلکې په تیرو دوه دریو کلونو کې په کندهار، هرات او کندز ولایتونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي. سربیره پر دې تیر کال په جلال آباد ښار کې یوې چاودنه کې لسو ډېر هندوان او سکان ووژل شول. افغان چارواکو په تیرو ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د هندوانو ټولو حقونو ته دې د هېواد د نورو اتباعو په څیر یو شان توجه وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه مسافر او موټر چلوونکي چې د کندهار او روزګان ترمنځ تګ راتګ کوي وایي چې نن سهار رئیسی طالبانو د کندهار او روزګان ترمنځ لویه لاره د شاولي کوټ په سیمه کې تړلې ده. دغلته مسافر وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له طالبانو حکومت دواړو غواړي چې په خپلو کې دې په روان کړکېچ کې ولسي خلکو ته ستونزې نه پېښي. له سیمې پرې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د اورزګان او کندهار د لیلارې پر سر موټر چلوونکي او تلونکي سپرلي وایي وسلوالو طالبانو لومړی د یو لیک پاستولو ورته ګواښ کړی چې پر یاد لاره به تګ راتګ نه کوي او وروسته یې د یادې لارې په اوږدو کې د دې د موټرو مخه نیولې او بیرته یې اورزګان ته رستولې دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو یاد لاره د شاولي کوټ په سیمه کې د میشتو امنیتي سرتیرو څخه د غچ اخیستلو له امله تړلې. د یادې لارې د تړل کېدو له امله اوس په اورزګان ولایت کې لسګونه مسافر بند پاتې دي. دغه لسګونه مسافر د ترینکوټ ښار اړوند د اورزګان او کندهار د لیلارې د موټرو په تمځای کې سره لمر ته ناست دي چې له چا سره ناروغان ورسره دي او له چا سره ښځې او ماشومان، او غواړي چې ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي خو پر مخ یې لاره تړلې. د دوی غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې یاد لاره دوی ورته خلاصه کړي او ملکي خلک دي د سپر په توګه نه کاروي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلي یو، دوی د کور خوا لار بنده ده، بس دلته په دعاده کې ناست یو، موټران نه ځي. ستونزه کوي چې دغه دوره کوي د دولس متر مربع ځای نه دی. دغه ټول مسافر څوک مرتبه لوړ دي چې نه سیره شته ده نه شی شته، ټولو روژه هم نیولې ده، بس په غټ مشکل وخته یوزي تیز دي.
زما نوم شاه محمد، زه د کندهار اوسېدونکی. دلته خو نه په دغه ولایت چې طالبان لار بنده کړي نن پرېږدي، والله ورور لا نهسته ده، دا مشکلات مې څه وکړو. خو دغه ستونزې بس ته ونیول تر ناپوه ژور ژم نیول د ورور د لمر ته ناست، دا د ستونزو سوداګر مسلمانان ورور پښتنه همدغه ورور د طالبانو څخه همدغه غوښتنه د حکومت څخه همدغه غوښتنه چې لاره ته یې لیکي.
اوزګان یم زه ځما یرمن ته دا لویه لاره بنده کړې ده، دا لویه لار دي لاکې موږ پر کومه ولاړ شو، موږ مسافر یو، موږ څه سنو. دا لار وایي طالبان تړلې ده، طالبان یې نه لیکي. بل چا را ولاړ شو د ویان باچا کمانډان د شاولي کوټ پر لاده دغه باندې لار بنده کړل، پر خلکو باندې لار بنده کړل، نو طالبان ولاړ شول پر دې خوا باندې لار بنده کړل. نو په نامه بس دغه زموږ ستونزې دي، ګم یو خوا یو خوا ته کشي، بل خوا بل خوا ته کشي، موږ ته ما باندې دغه اریان پاتې چې موږ څه رقم وکړو.
په دغه ولایت کې موټر چلوونکي او هټیوال به وایي چې د یادې لارې په تړل کېدو سره زیات مالي زیانونه ورته اوښتي دي. دوی وایي چې اوس هم لوی باربري موټرونه په لاره کې بند پاتې دي او مالونه هم پکښې کې بار دي چې د خرابېدو خوا ته نږدې شوي دي.
موږ دغه هیله ده چې موږ ته دا لارې نصیب بندې ده. اوس مخکې په ټاټې موږ سر په درې سوه کولې، اوس یې په څلور زرو د هر شی پر بنډۍ سر په یوولس سوه، اوس په دوه زره دی یا په اتلس سوه.
د یو خطر سوال یو نمائندګی ته، نو هغه چې موږ ویل دی په دې خاطر تړلې و د لارې چې د خاکریز لار د کندهار حکومت باندې کړی ده، او څه کسانان د دې د وطن د نیولې دي د کندهار حکومت. نو دی دا چې ویل چې موږ پر روزګان ولایت باندې مکمله لار باندې درغه ساته پوری چې د خاکریز لار د کندهار حکومت یې لکړی نه. نو اوس موږ موټران چې ټوله بندې د سار د تقریبا د شپې د سار خواته د درو د دوه بجو سره لار باندې کړی تر اوسه پوری، نه د دې خوا سکندر طرف ته امد پریږدي، نه د کندهار څخه ترینکوټ طرف ته امد پریږدي.
زما نوم عصمت الله، زه تر باري موټروان یم، موټر چلوم. سهار لاړم نیمه لارې پورې لار بنده وه پنځه شپږ زره کاله لاره چیل مصرف سه لاړم درو غذا پرې بېرته راوګرځېدم پرې نه شولم هغه لامل دی چې موږ خواري کوو نو چیلو مصرف سي پرې مو نه ځي او سمې لارې مو لارې موږ سمې لارې لسي
پر لارې ولاړ دي ته ټول دنیا په خبر یاست د کټه څنګه څخه ماښام د درو بجو څخه تللي د وایم په ولسوالۍ کې هلته وسلن ولاړ دي تقریبا څلور لکه خلدارې یوازې په پیازو په پټاټو باندې
د اورزګان د پولیسو مشر ډګروال محمد خطاب خنجری بی وایي چې د غلاره د اورزګان په مربوطاتو کې امنیت ده. دی وایي چې د کندهار د مربوط ساحې په اړه معلومات نه لري او دوی به پلټنې وکړي.
جای قندهار ترینکو تخ ما قبلا باز کردیم، ما جای ساحه مسئولیت خود را گرفتیم، پسته ها ایجاد کردیم. ما دائما همراه از او هماهنگ هستیم، مسیر را را اونا قطعا بند نساختن. یک تهمت است که طالبا علیه نیروهای دولتی را اندازی میکنن، را را دولت و قوای دولتی هیچ دار را را برای کسی مسدود نساخته. بلکه
محمد خطاب خنجری دغه راز ژمنه کوي چې یا د لاره به ډېر ژر د خلکو پر مخ خلاصه کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. اوس لوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو موټر چلوونکو د دې له لورې رالېږول سوی لیک رسنۍ ته وښودلی چې پکې لیکلی وه چې پر یاده لاره به تګ راتګ نه کوي او یاده لاره به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له اووه بجو د ماښام تر اووه بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ایم په سل اشاریه په پنځم په صافه واضح توګه اورېدل کېږي. او که انټرنټ لرئ، بیا نو چې هر چیرې یې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې کولای شي چې زموږ رپورټونه، خبرونه، اونیس پروګرامونه او نور مطالب له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
بل کندهار ولایت څخه خبرې کوم. دغه د انتخابات پر مورد باندې چې دغه ماشاد د یو ورځې کارمندان ماشاد د اووه میاشت اته میاشتې چې ځانګړل شوي دي نیو ورکړي، دغه د پخواني د کمیسیون کمیشنران وه که ویندویان وه، د اووه میاشت خ پر مور باندې په بانو باندې چېرې تللې، یو سوال دی لس جواب او هر یو ورکوله. اوس بیا دا خپلواک راغلی دی، خدای هم دا د نوې بانې کوي، نو اووه میاشت دی اته میاشت نو څومې وخت به دی پوښتې یا دې لنډ دغسې ووایي چې نه یې ورکوو خلکو ته پیسې، یا دې وره دقیقه وخت یې معلوم کړي چې په دغه تاریخ په دغه ورځ باندې مور د دغه پیسې ورکوو. دا خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي، روژه روانه ده، دوی به دا نور انتخابات سره کم مخ ته یوسي. مننه.
ازادي راډیو ته زما دغه پیغام دی چې موږ کور یو په کدوس آباد کښې دی، یارات نه سروې پاتې، هېڅ کومک موږ ته نه دی رسېدلی، نه سرپنار لو هېڅ کومک دا نورو ماجورو ته که یو کم تعداد رسېدلی، یعنې موږ ته تر اوسه پورې هېڅ انجینر نه دی راغلی، نه یو کومک را رسېدلی دی.
السلام علیکم. د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ نه سر په تمه اخیم. د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ کښې د دوه ژمې کېږي چې بارانونه اوري او اوبه ډېرې راچاتې شوي په ازر ولسوالۍ باندې، ټولې لارې بندې دي او یو پول ده هغه هم په یو چې یو اوبه باندې ده او په بل ځای کښې بوره اوتي، هغه لاره بېخي بنده ده، بازارو ته بوره اوتي، خلک دوکاندارانو ته ځان نړولي، باید اوبو ته یو پوله جوړه شي او د اوبو ایسارې شي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو، ستاسو اسمسونه موږ ته را رسېدلي دي. په دې لړ کې حنیفي له بولان نه ویلي، په افغانستان کې اوربند او سوله د غوښتنه ده. نصرت الله د زابل نه وایي چې تېره ورځ شاوخوا لس بجې د زابل ولایت د شملزو ولسوالۍ په یوه سیمه باندې د پاکستان لخوا توغندې ویشتل شوي دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه وای دواړه لوري باید لومړی د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره ور بند وکړي. او د یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی د خپل پیغام کې ویلي دي چې د امریکا د سفیر روستۍ څرګندونې په دې معنا دي چې امریکا او طالبان سولې ته نه دي نږدې شوي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو چې د اس ام اس له لارې مو راستولي وو. فرشته جلالزه استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامباس ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید اوس د جمهوري ریاست را روانو ټاکنو ته تیاری ونیسي. جامباس نن په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شوی ویلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون باید مناسبه بودیجه وغواړي له امنیتي ادارو سره د همکارۍ له مخې د انتخاباتو عملیاتي پلان بشپړ کړي. د رای ورکوونکو د ثبت د پروسې د بشپړولو لپاره مامورین استخدام کړي او وی روزي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات سپتمبر په 28 دی. په اورزګان کې موټر چلوونکي او مسافر ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو ټولو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د اورزګان او کندهار پر سړک کې سفر نه کوي. دغو کسانو ادعا کړې ده چې وسلوالو طالبانو لاره په شاولی کوټ کې بنده کړې ده. خو په اورزګان کې د پولیسو مشر ازادي راډیو ته ویلي چې په اورزګان کې سړک مسعود دی. د کندهار چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغو حملو دستوري ورکړی و چې په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو یې مسؤلیت منلی دی. د سعودي عربستان دفاع وزیر نن پر ټویټر لیکلی چې د ایران رژیم د حملو دستور ورکړی و او پر تهران یې تور پورې کړی چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د یمن له شیعه حوثیانو د وسیلې په توګه کار اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ډاډه دی چې ایران به ډېر ژر له واشنګټن سره خبرو ته مخه کړي. ټرمپ هغه رپورټونه هم رد کړي چې وایي د ده په خپله اداره کې پر نړیوالو پالیسیو اختلاف موجود دی. ټرمپ ویلي زه وروستۍ پریکړه کوم. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د 2015 میلادي کال له موافقې څخه د امریکا د وتلو سره هم تهران له زغمه کار اخلي. محمد جواد ظریف پرون په جاپان کې له چارواکو سره وکتل او ویل چې د دوی له نظره د کړکیچ زیاتېدل د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. خو ویلي دي چې ایران به د هغو خطرونو په وړاندې چې د ایران د ملي امنیت ته ګواښ پېښوي له ځانه دفاع کوي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندیزو سپورتي خبرونو ته رحمت الله افغان چمتو کړی.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان کرکټ ملي ټیم له ایرلند سره لوبې ته بشپړ چمتووالی نیولی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي ټیم سبا ایرلند ته روانېږي.
قرار سپارد ټیم ملي کرکټ افغانستان از اسکاټلند له طرف ایرلند سفر نمایي جهت انجام دادن دو مسابقه در برابر ټیم ملي کرکټ ایرلند.
د نوموړي په وینا ټاکل شوی چې سبا نبی ساحل او راشد ارمان دو مشهور افغان کرکټران له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای سي. د مجيب زدران په ګډون دغه دوه افغان لوبغاړي د هند کرکټ په غوره لوبو کې لوبيږي. لیلن لوبډلې سره به افغان ملي لوبډله لومړی لوبه د روان میلادي میاشتې په 19مه او 2مه هغه به د همدې میاشتې په 6مه ترسره کیږي. د کاپیسا د ورزش مسؤلین په دغه ولایت کې د ورزش له کمو امکاناتو سره ټکوي. د دغه ولایت د ورزش عامد عیسا صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمو امکاناتو له وجې د دغه ولایت د ځوانانو علاقمندي له ورزش سره کمه سوې ده. نوموړی وایي چې په کاپیسا کې نه ورزش او نه هم کوم جمنازیم شته. ښاغلی صافی په دې اړه د مسؤلینو د پام غوښتنه کوي. او د لومړي ځل لپاره د اروپا په لیګ کې د ډبلیو آر آی سیستم نه د استفادې اجازه ورکړل شوه. د اروپا وروستۍ لیګ به د دوو ټیمونو ارسنال او چلسی ترمنځ وسی. یوفا تیر ورځ اعلان وکړ په لوبسار کې د اشتباهاتو د مخنیوي او د خل لیګ د ترسره کېدو لپاره اروپا تصمیم نیولی چې په ویډیو سیستم سره دغه لوبه وڅاري. د اروپا لیګ سیالي د جوزا په میاشت کې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې ترسره کیږي.
دوستانو یک سپورتی خبرونه مو اوریدل زموږ غلازاده راډیو نه اوري مخکله دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ور شو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف ته ادارې ځانګړي پروګرام او کور کله در تخپور کو د خبرونې ورسته ریپورت راخلو د ام د انتخاباتو په اړه دی. ټاکل شوی و چې نن د جمهور ریاست انتخاباتو ته د رای ورکوونکو د نوم لیکنې تقویتي بهیر پیل شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه بهیر د امنیتي دلایلو له کبله ځنډول شوی. د دې کمیسیون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحمن ننګ له ځنډ پرته له امنیتي بنسټونو د دې مرکزونو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. نور جزئیات به له کابله د رحمت الله افغان په ریپورټ کې واورو. ورپسې ونیس پروګرامونه خپرېږي.
د روان مریض کال د سور شپږویشتمه د زماني جدول له مخې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د تخویتي نوملیکنې د پیل ورځ وه، خو اوس دغه بهیر تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحمننګ د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیل لپاره بشپړ چمتووالی نیول سوی، خو نوموړی وایي یوازې دې ته سترګې په لاره دي چې امنیتي بنسټونه د څومره مرکزونو امنیت ساتلی سي.
ټاکنو کمیسیون د راتلونکو ټاکنو دپاره په ټول افغانستان کې 3450 تقویتي ثبتنام دپاره مراکز لري، او په دغه مراکزو کې دغه مراکز کاملا خپل مهالویش سره مونږه د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي، او انتظار باسو چې امنیتي ارګانونه د هغې د ارزونې او د هغې د بررسۍ نه وروسته موږ ته شریک کړي، او بالاخره مونږه د خپل سکیجول مطابق په ټولو 3450 مراکزو کې تقویتي ثبتنام شروع کوو، یو جزر به له موږ سره شریک شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې به د تقویتي نوملیکنې 3450 مرکزونه خلاص کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه کمیسیون د ولسي جرګې انتخاباتو نوملیکنې ته اعتبار ورکوي، نو له همدې عمله دغه نوملیکنه تقویتي ده. په دغه بهیر کې هغه کسان شامل دي چې تازه هیواد ته راستانه سوي وي، یا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وي، او یا یې هم روان کال خپل قانوني سن چې 14 کلنی ده بشپړ کړی وي. په داس حال کې چې د انتخاباتو ناظر بنسټونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو نوملړ ناقص او له قانوني خلا و ډک بولي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغه کې اصلاحات راوستي. دغه کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړیو کې ویلي و چې د انتخاباتو په ورځ به له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې خلک په وزر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه یې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په اخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمله غذا ده. د مور شیدې د ماشوم، مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرمو خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، د مور د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتنه دي.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي.
د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
راز وغو میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان اوس له همدې امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نشته، شیدې مې نشته، ټیکې مې شیدې نشته چې نه خورم، ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دته شی ورکې
پچې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چی مې نشته.
اوس زه دته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضې نه
دا دی اوبه جوش ته اخزه ورته راکړه، دلته همسایه کړه راغلم لا ترې کړه.
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چیم ده شیدو
والی دی شیدې نشته،
نشته شیدې چی خوراک مې نشته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چی مې نشته.
دا ماشوم څومره نارام اچ کله دی شیدې نه
شیدې مې نه زاړې ډېر چغي وکیا زره مې تنگ ځکلای وخمه
دومره وړکای و مې سینای وګایم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم، اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شیدې خونه لري
نه خپل شیدې مې نشته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، زکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواخی ده.
نن یې تر وختي تر پریمي زی بیا بل پداستې اغه بیا لای او دا یو کارن ته مګ بیا ورته نه چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي وای ات خاړ و به خاړ شولې خاړې بوريګان یې خاړې ته تر سي ته چا سم شو دی ورکله هو یو پاکټ یې نه مشته کړو قطای هغه بیا خلاص بیا متنه دی ورکې.
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بیخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اکله هم د یوې مور خبرې اورو.
صدیقه، خپل از چې جګرخونه شم شیدې مې وچی شي، چې جګرخونه نه وم خاوم آرام هم شیدې مې وي. په سړي مثال سړی په کار شي دیګ دې سامنے دی کړای سړی سم غذا ورنه کو کور کې دی نستی وی او شای ونه لري په دغه سړی جګرخونه کې شیدې ورکم شیدې نه وي.
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچی شي، د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر همایون لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرل دي. ډېرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بالاخره لامل دي کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته، اته ساعته وروسته شیدې ورکوي نو تبه هغه وخت کې د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. مندی ډیری مصروف دي او یا کورنۍ د خانواده ولکې چې تل هغه ریته خواره ته ضعیفې ستا شودې نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوه دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پوډري شیدو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پوډري شیدو ته کوي، تر حال کې پوډري شیدو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شیدو کې شته.
د صحي کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځوکۍ او نور بیلابیلو ناروغیو اخته نشي، نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړۍ شیبو د مور شیدې چې اورګه ورته وایي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو، د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدو د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره یو لویه او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وایي هغه ماشومان چې د مور شیدو خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیر غټ عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شیدو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکت یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شیدو باندې غټیږي، پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شیدو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي، لوړوي.
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمی او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چېرته دوی انده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شودرې وي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زره خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دا د مور دپاره ګټه ده. د شودو ورکولو سره د مور وزن که چېرته زیات وي د بارداری په وخت یا د ولادت نه وروسته د شودو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډېرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودوی ورکوي مور په آینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزودي ته که چېرې یوه مور خپل کوچني ته شیدې نه ورکوي دا څومره خطرناک ثابتېدلی سي ماشوم ته؟
بله، که چېرته مور ماشوم ته شوده ورنه کړي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده، ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دلدرده وي، ماشوم به همیشه ناارامه وي، خوب به صحیح نه وي. په مکتب که چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډېره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنه کړي وایي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به دا ماشوم به ډېر زر زکام کېږي، ډېر زر به ریزش کېږي، په تنفسي ناروغیو باندې به اخته کېږي. که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنه کړي هغه واکسین چې ماشوم ته کېږي د واکسین اثرات حتی کمیږي، یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتېږي. او که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنه کړي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یوه قطۍ د مور د یوې سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنه کړي نو دا په دې معنا باندې چې ماشوم ته انټیبیوټیک ورنه کړل، د میکروب ضد دوای ورنه کړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټیبیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر د کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهېږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نه دوه نیمو کلونو پورې شوده ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابېږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکړم، زما صحت ورسره خرابېږي. نو کله د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابېږي په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډېر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه ده جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږېده. دا ودی دی اونۍ د ماشومانو خبرونه تربیه خي چاري.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د کورکلی خبرونه تمو هرکلی کوم.
آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله، موږ په هر روژه ماتی کې نظر په خپل توان، موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په وس کې د کور سره کومک کوو.
بلې، ځینې خلک سره لدی چې وس او توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي.
دغه یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو.
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده؟
د روژې یو فلسفه هم دغه ده چې خان دی غریب حالات و نزان خبر کی و لغو سر همکاری و کی.
درنو دوستانو، دا دی موضوع دا راسپرلو پا منظور دا راپور ترچنگ دا آمو خلکو نظرونه او پا پای که دا دینی عالم سر مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوڑه کرده او زه حسیب الله تلاشی در تا ولانده کفم.
قدر مناوریدونکو، انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړي او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکر الله چې په یو دولتي دفتر کې اجیر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی:
موږ ډېر غریب یو، نو زموږ داسې وس نه لسیږي چې څه شی وخورو. هغه ماښام چې وشي نو ښه بویانې راځي د غذا د شیان، نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دي زموږ څنګ کې، ښه ډېر دی، ښه پیسهدار پیسهدار دي. خو څه د غوښې د وریژې د پلا در څه بوی راځي، خو موږ نو زموږ وس نه لسیږي چې موږ هغه شیان پخه کړو وخورو. یو کس یو څه نه لېږي او بل یو څه کومک موږ سره نه کوي، نو موږ مجبور یو. نو پلانه مې سپین ږیری دی او مور مې زړه دی، نو زما ماش کم دی، زما وس نه رسیږي چې دونه هغوی ته داسې یو یوشت څه پخه کړو راورته هغه کړو. ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لېږي، همسایګان د هغه پیسه داران، خو موږ ته نه لېږي. او روژه ماته کې نو څه شی چې برابر یې، نو کله د کچالان یا چای سره یا ډوډۍ، نو همداسې هر څه چې برابر شي نو خورم.
د کونړ ولایت اوسېدونکی شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه پخوانی مهربانی او زړه سوی نشته. که څوک یو څه هم چاته په روژه ماتی کې لیږي، د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي، نه د مهربانۍ له مخې. نوموړی وایي:
دغه کسان خو زموږ په ټولنه کې پانګه ډېره زیاته لري، دا رایې لري. هم افسراغه ګاونډیان چې مسکینان دي، یتیمان دي، فقیر دي، بې وزله دي، هغوی سره هېڅ مرسته نه کوي. او که کوي، هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر له هغه خلکو سره مرسته همکاري کوي. داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه ګاونډي مې مسکین دی، فقیر دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، دې سره مرسته وکړم، دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسېدونکی ولی بیا وایي: دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي:
موږ په هر روژه ماتی کې نظر په خپل توان، موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې چا سره سیالي او شریکي وکړو، د غریبو د نادارو ګاونډیانو سره تر کومه اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماتی چې موږ شی تیار کړی وي، هغوی ته هم ورلیږو. د روژه ماتی داسې ډېر خلک شته چې یو څوک یې همسایه یو چاته یو شی ورولیږي، سبا ته دوی هم بل مقابل یو شی ورلیږي چې یعنی دا سیالي شوله. پرون تاره ولېږلو، نن زه درلیږم، دا سیالي شوله. او بدون د لایش نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي، دا هم د اسلام، هم د شریعت، هم د پیغمبر نه اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه اصول له مخې چې هغه وزه کړی و د ګاونډي په حساب باندې خپل دا کومک ورسره کوم. خصوصا هغه ګاونډیان چې نه داري، هغه سره باید کومک وکړي. دا د هر مسلمان وجیبه ده، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی واحد وایي: هر هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري باید په روژې میاشت کې د خپلو بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي،
د روژې یو فلسفه همدغه ده چې خان د غریب له حالاتو نه ځان خبر کړي او له هغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي. څه چې تیار یو، څه چې خپل ځان ته تیار یو، ځان ته خوښي نو هغه خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي نو دا به ډېر. یو ورځ زما ته یو خرما چې څوک چا سره همکاري وکړي دا هم غټ خبره ده. نو د سیالي خبره خو شرانم جواز نه لري، او که څوک یې کوي نو هغه اجر او ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه په څنګ کې پروت یې غریبي بیچاره یي او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي دا د اسلام له چوکاټه زما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانانو باسې په دغه میاشت کې له غریب غربه سره کومک وکړي، خصوصا همسایه سره، د همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو، دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه، په اړه یې د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زما نوم محمد سمیم، تخلص می عمری د نګرهار ولایت اوسیدونکی. یو تعداد خلک دي چې هغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردی لمخې د خپل گاونډي او نادار او غریب او بیچاره سره کومک کوي. دویم کټګوري هغه خلک دي چې خ پیسې لري، مثلا خارګاو برګیم جوړه ده، خ دریم لري، خ خوراک او پوشاک لري، خو هغه نه کوي د غریب او گاونډي سره. او دریم کټګوري هغه خلک دي چې هغه د ریا د پاره کوي، چې مثلا مقابل جانب نه یو توقع لري چې زه یو څه ورولګم په مقابل کې بل څه به تماته راوړي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت. والله اوس وختونه کې چې ګوري د کومک نه کوي، نه چې څوک لري موږ کومک نه کوي، غریب گاونډي سره کومک نه کوي، زړونه نه لري چې غریب گاونډي سره هغه سره همسایګانو سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی. والا زما په نظر شته دی بس خلکی شته دی لیګي گاونډیانو ته ورکی، غریب او گاونډیانو ته باز د سه څخ زړونه دی نه لیګي دخته نه یریږي، نو همسایگان اخواته گاونډي غریب دی یو رجمات یو چی تیارې بل خلکو سره کی چغی سره سیالي لري د سه د غریب او دغه د سه خاص نه کیږي.
زه نوید ځلان ما هنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې پروژې میاش کې د بیوزلو گاونډیانو سره مرسته څه فضیلت لري، او ولې ځینې خلک سره لدې چې مالی توان هم لري له بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې له مولوي محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړم.
د اسلام د نظر له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارکه میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دغه کومک او معاونت چې د الله تعالی له طرفه موږ مسلمانانو باندې فرض شوی دی، چې په ځینې حالاتو کې فرض دی او په ځینې حالاتو کې واجب یا سنت یا مستحب دی، نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاونت وکړو. کومک او معاونت چې موږ د روژهدار خلکو سره او خاصتا چې هغوی فقیر او مسکین وي وکړو، نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته دغه ثواب ورکوي چې هغوی ته ورکوي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرسته وکي او حقوت خوراکي یا طعام ورکي. نو صاحب کرام وايي چې رسول الله مون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همدغه ثواب حقو کسان ته هم ورکول کیږي چې هغه یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه روزي خپلې ماتي.
کوم گاونډیان اډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارکه میاشت کې؟
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پر مور باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک مرسته کو، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همسایگان درې دولتي، یو حق همسایدی چې یو حق لري، یو حق همسایدی چې دوه حق لري، یو حق همسایدی چې درې حق لري. یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په نوم باندې حق ونه لري. مثلا حق همسایه چې کافر وي په موږ باندې یو حق لري، چې هغه د همسایگی حق دی. او حق همسایه چې زمونږ پسند کې اوسېږي مسلمان دی، هغه په موږ باندې دوه حق لري، یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت له نگاه دی، هم مسلمان دی او هم زمونږ همسایه دی. او یو مسلمان دی چې په نوم باندې دری حق لري، یو حق د همسایتوب حق لدی چې زمون همسایه دی او بل حق چې زمون سره خیخان دی یا مثلا اخپلوان دی پر مون باندې حق دی. خب په هر صورت همسایگان پر مون باندې په هر سطح کې وی کافر وی مؤمن وی پردی وی اخپلوان وی پر مون باندې حق لري. خب بیا په مسلمانان په منځ کې هم حق همسایگان چې غریب دی بیچاره دی او خاصه په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري نه غذا نه لري او اشد ضرورت دی چې مون حقو سره کمک وکړو په دغه وخت پر مون باندې فرض دی چې حقو سره کمک وکړو.
سب ورزنی کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده هغه سره مرسته نه کوي هغه ترجمات نه لګي خو هغه چا ترجمات لګي چې هغه خپل هم توانمندی لري او دا هم د سیالي او د شریکې د مخوي دا موضوع څنګه ده؟
پدې شګنې چې کچیل د اړتیا پښان هر څه کومک مو وکړو جایز دي او که په داسې حال کې زمونږ پسند کې یو کس پر د چاغه وګیلی او تګیلی او ایشا نه لري چې وخوري او روجه ونسی نو مونږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان تمرکز شقو مونږ ته خوراک ضرورت نه دي نو دا یو ناروا کار ده.
اما لسه روستي پختنه هغه کسان چې په دې مبارک میاشت کې خپل فقیر او همسایګان سره مرسته کوي البته جماعت ورته لیږي دغه د اسلام د نظر څومره اجر ثواب لري؟
اجر ثواب خودی نه حد لپاره اندازه چیز د سری اخلاص زیاد وي پمهند اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې یو کس یو مجروح جماعت یو مسكين ته ورکی یو مسلمان ته ورکی چې هغه خپل روزه په حق شی ماتي الله تعالی د سری ته حقم را ثواب ورکوي چې هغه روزه دار ته ورکوي بیل دین چې دغه روزدار ثواب کمشي نو بیا مسلمانو باید کوشش وکړي چې خپل گاوندیان سره کوم کسان چې غریبان دي بشراګان دي مرسته وکړي. خیلی هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومګو کې چون کوم کس چې نلري کم لا کم یو دانه خرما کومکی یا یو ګلاس اوبو خو د هر شل الله سپردي. یعنی په دې میاشته کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چې کومک او مرسته د هر څه سره بخصوص د بینوایانو او غریبانو سره وکړي.
زتمندو دوستانو په دې هیله چې په دې مبارک میاشت کې د بیوزلو لاسنیوي وکړي ترڅو هغه هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري. خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا خچاره.